السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې د 12 نه تر 1 بجې د خبرونه کې ز منور شاسته سو قربایم نیک پیرځونه او هلیمو قبول کړي په دې خبرونه کې درته د پاکستان افغانستان او نړۍ جوش مې رپورټونه وړاندې کوو د کورونو نړیوالو مطبوعاتو مهمه برخه به هم واوري خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زمون همکار ظفر خان وړاندې کوي
لید د مهمو خبرونو سرټکی امریکا وای پاکستان د طالبان د سولې خبرو میز ته پکینولو کې خپل رول ولوبوي په جلال آباد کې په پرونی ځانمرګي برید کې د مړو شمیر 19 تل وړ شوه او د جرمني د کورنیو چارو وزیر دغه هیواد د چانسلری انګلا مرکل سره د کډوالو د پالیسۍ په اړه د اختلاف وروسته د استعفا ویلې دي د خبرونو تفصیل امریکا وایي د وسلوالو طالبانو لخوا د افغان حکومت د سولې وړاندیز ته مثبت جواب نه ویل د منلو وړ نه دی او په کار د چې پاکستان په دې لړ کې خپل اثر رسوخ استعمال کړي دا خبرې د جنوبي او منځني ایشیا لپاره د امریکا مرستیالي وزیر ایلس ویلز پرون د کابل د ناڅاپي سفر په وخت کړي دي تمه ده چې نوموړی نن د اسلام آباد سفر هم وکړي ایلس ویلز زیاته کړه چې د اختر په شپو ورځو کې د ډزبندۍ بریالیتوب واضح کړي چې د افغانستان د اولس کلنۍ شخړې حل د سیاسي خبرو اترو لاري ممکن کېدی شي نو موري په پاکستان یو ځل بیا د لا نورو اقداماتو کولو غوښتنه وکړه په جلال آباد کې په پرونی ځانمرګي برید کې د وجل شو شمیر 19 تل لوړ شوې ده چارواکي وای پرون مازیګر د مخابراتو چوک ته نږدې په ملنګ جان واټ کې د غبرید شوې ده د ننګرهار د ولایتو مطبوعاتي مسول اتوله خوګیانی پرون ماخام مشال رډیو ته ویل پمړو او جوبلو کې زیاتره سیکان دي د ننګرهار امنیه قومندان جنرال غلام سنایی ستانګزی د پیخي په ځای کې خبريالانو ته ویل چې سیکان ولسمشر اشرف غنی سره د ملاقات لپاره شاهي ماڼۍ ته تلل چې د برید ښکار شول خو د ننګرهار د رسنیو دفتر وایي چې دوی سره په ایجنډا کې ولسمشر سره د سیکانو لیدنه شامله نه وه په جلال آباد کې د مرکزي درمسال یو تن خادم حکم اجیت سنگ وایي چې په برید کې له کابل ورغلي د سیکانو یو شمېر مشران مړه او جوبل شوي دي په پیښه کې شل کسان جوبل شوي هم دي چې درملنه یې د ننګرهار په روغتونونو کې روانه ده د دې برید ذمواري لا هم چا نه ده منلې د بلوچستان نگران وزیر اعلی علاءالدین مری وای د راتلونکو عامو انتخاباتو پر مهال د صوبې 15% برخي حساسې ګرځول شوې چې د امنیت ټینګولو لپاره یې نگران حکومت د سختو امنیتی ګامونو پورته کولو پلان جوړ کړی دی نوموړي پرون د کوچلاک د روغتون د دورې په وخت له مشال رډیو سره په ځانګړو خبرو کې ویل چې حکومت یې د پر امنه رڼو او آزادو انتخاباتو ترسره کولو ته ژمن دی
لائنڈ آرڈر کے لیے تقریباً ڈیلی بیس
بلوچستان علاوہ وزیر علاؤالدین مری وائی پر صوبہ کی دامنیت پر باب ہر عورت یا بیا ایو عورت نہ بل عورت جگ پڑو چارواکو سر غنڈا کوم او دو دوسرا پر انتخابات کی وہ برخی اخستون کو ٹھولو امیدواران تا دا سیکیورٹی ورکولو پر پلان کا روان دی
په پاکستان کې راتلونکي عام انتخابات د رواني میاشتې په 25مه نیټه ترسره کیږي پرون د کوټې په شمول د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د پښتون ژغورنې غورزنګ غړو د سند صوبایي حکومت د هغې حکم خلاف مظاهره وکړه چې پکې د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود په وجنه تورن د پولیسو پخوانی افسر روانور کور سب جیل ګرځول شوی د وجل شوی نقیب مسعود پلار په سند های کورټ کې روانور ته د ورکړل شوي پروتوکول په ضد د درخواست اورېدنه نن کیږي د روانور وکیل پرون په دې اورېدنه کې د ملزم د 9002 درخواست جمع کړی دی نقیب مسعود په جنوري کې د کراچي پولیسو د ترهګرۍ په تور وجلې وو خو وروستو تحقیقاتو ثابته کړه چې هغه بی ګناه وو د پښتون ژغورنې غورزنګ له دغې پیښې نه پس جوړ شو چې د نقیب مسعود د کورنۍ لپاره د انصاف ترڅنګ یو شمېر نورې غوښتنې هم لري د خیبر پښتونخوا د سامان وړونکو ټرکونو ډرایورانو اتحادیې پرون په اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې په ترڅ کې په موټروی پولیسو تور پورې کړ چې دوی بې ځایه تنګوي او په جالي پرچو ترې جرمانی وصولوي د یادې اتحادیې مشر شوکت علي مشال رډیو ته د خپلو ستونزو په اړه وویل
دی مونږ سره په 2013 کې چې دی نو په کانټه باندې د وزن متعلق معاهده کړې ده او د هغې معاهدې نه وروستو چې دی نو دی هیڅ قسمه چې د هغې پاسداري نه کوي خو وزن چې څومره تا مقرر کړی د هغومره وزن دی نو بیا ته په لار کې رانیسې نس نو مونږ دی نه دا طالبه کوو چې مهرباني وکړه او دا موټروی پولیس چې کوم دی نو دا مرکه
شوکت علی له وزیر اعظم د سپریم کورټ له چیف جسټیس او نورو اعلی چارواکو غوښتنه وکړه چې د دوی ستونزې حل دی پیدا کړي ګنې دوی به په هرتال لاس پورې کړي. بلخوا د موټروی پولیسو ویان پرون له مشال رډیو سره په خبرو کې دا تورونه رد کړل او زیاته کړه چې که د ډرایورانو اتحادیه ثبوتونه ورکړي نو دوی به یې پرې کاروایی وکړي. تاسو مشال رډیو ته غوږی. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر هورست سیهوفر د دغه هیواد د چانسلری انګیلا مرکل سره د کډوالو او مهاجرت د پالیسۍ په اړه د اختلاف وروستو د استعفا وړاندیز کړی دی. د جرمنی خبری ایجنسی ډی پی ای وای سیهوفر لا هم خپل استعفا په رسمي توګه نه ده جمع کړی خو د کورنیو چارو وزیر د خپل استعفا ورکولو د وړاندیز پخلی کړی دی. سیهوفر د جرمنی د سی ایس وی ګوند مشر هم دی. نوموړی د خپل ګوند له مشرۍ هم د استعفا ویلی دی. هغه د مهاجرت او کډوالو په اړه د جرمنی د چانسلری انګیلا مرکل پر پالیسۍ نیوکې کوي او د دې د لا سختولو غوښتونکی دی. د فوټبال په نړیوال کپ لوبو کې پرون روس سپین ته او کروشیا ډنمارک ته ماتې ورکړه. په دواړو میچونو کې یو ټیم هم په ټاکلي وخت لوبه ونه ګټله نو ځکه د لوبو د ګټلو فیصله په پینالټي ګولونو وشوه. په دې کې روس سپین ته 4-3 او کروشیا ډنمارک ته 3-2 پینالټي شوټونو شکست ورکړ. روس یوروګوی کروشیا او فرانس د سګنی ورلد کپ کوارټر فائنل ته رسیدلی دي. نن به برازیل له مکسیکو او بلجیم له جاپان سره لوبه کوي او په دې کې ګټونکي ټیمونه به کوارټر فائنل ته ځي. د خبرونو پای اوس هم د موسم حال او د کرنسیو بې دروړو.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 1.3 روپۍ 90 پیسې غستل کیږي او په 1.4 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.35 روپۍ او په 1.35 روپۍ او یا پیسې. یو یورو په 1.35 روپۍ 50 پیسې او په 1.45 روپۍ 10 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 3.3 روپۍ 40 پیسې او په 3.3 روپۍ او یا پیسې. د سعودي عرب ریال په 2.3 روپۍ او یا پیسې او په 2.3 روپۍ نوی پیسې. او یو افغانۍ په یو روپۍ 80 پیسې اخیستل کیږي او په یو روپۍ او یا پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د نهې په ورځ به په پېښور کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په بنو کې د باران امکان دی او دارنګ به په کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 26 او کم نه کم 24، بنو کې 15 او 26 او کوټه کې به زیات نه زیات 26 او کم نه کم 22 ډیګري سینټي ګریډ وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسی او بای او موسم حال واورېده. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې په دغه موضوعاتو تفصیل واورئ. امریکا یو وار بیا ویلي پاکستان د افغانستان د سولې لپاره په طالبانو خپل اثر رسوخ استعمال کړي. د جلال آباد پرونی ځانمرګي برید کې د وژل شوو کسانو شمیره لوړه شوې. د ننګرهار امنیه کمانډان غلام سنایی ستانکزی وای په دې برید کې زیاتره د سیکانو مشران وژل شوي.
د اهل غنود مشران دي چې غوښتل چې له رئیس جمهور سره ملاقات وکړي کله چې دې منطقې ته رسیږي. د انتجار کې
په بلوچستان کې نگران حکومت د انتخاباتو پر مهال د صوبې 15% برخې حساسې ګرځولي او د امنیت لپاره یې د چټکو ګامونو خبره کوي. نن په کراچۍ کې د وزیرستاني ځوان نقیب مسعود په وجنه کې تورن پولیس افسر راو انوار لپاره کور د زیلی جیل ګرځولو خلاف د درخواست عدالتي اوریدنه کیږي. بلخوا پرون د هیواد په بیلابیلو برخو کې په دې اړه مظاهره هم شوي چې پکې یو ځوان وایي یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال رپورټونه هم اوریدلی شئ. د مشال ریډیو ترڅنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه اوري چې تاسو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په پښتو ژبه اوري. راځو د دې غړې اولنې موضوع ته لکه څنګه چې مخابرونو کې هم واوریدل، امریکا یو وار بیا د پاکستان نه غوښتنه کړې ده چې د افغانستان د جوړجاړي په عمل کې دی او د سولې د خبرو لپاره د طالبانو تیارولو په لړ کې دی خپل اثر رسوخ استعمال کړي. د لړ کې د جنوبي او منځنۍ اشیا لپاره د امریکا مرستیاله وزیره الیسویل نن د اسلام آباد سفر هم کوي. دا وخت په اسلام آباد کې د مشال ریډیو همکار طاهر خان موږ سره د ټلیفون په لیکه دی. طاهر خان صاحب سلامونه، د الیس ویلز د دې سفر په اړه تاسو څه معلومات دی راغلي؟ دا راځي کله به راځي که څنګه؟
وعلیکم السلام، ډیر مننه تاسو د امریکا سفارت کې د یو ویان پوښتنه کړې وه چې دا اسلام آباد ته رسیدلې ده او که څنګه. نو ویان و چې دا تیر ماښام دا اسلام آباد ته راغلی وه او په پام کې ده چې د دې غونډې ملاقاتونه په اسلام آباد کې نن پاکستانی چارواکو سره وشي. د کابل سفر نه وروسته بالکل دا اسلام آباد ته راغلی
ده.
البته د غونډو په اړه باندې اوسه پورې جزئیات نشته چې شو شوي دي او څنګه خو اسلام آباد کې موجود ده.
اسلام آباد ته راغلی ده. طاهر خان صاحب، دغه د افغانستان موضوع ډیره توده ده، تاسو په دې وروستیو کې د افغانستان سفرونه هم کړی دي، څه ګوري چې د پاکستان افغانستان تعلقات د ښه کېدو په لور روان دي، مثبت نښې لیدل کېږي، تاسو ورته څنګه ګوري؟
د نن د یو څو میاشتو مخکې خبرو وکړو او بیا نن د تعلقاتو دې ته کتنه وکړو، نو بالکل دا ویل کېدی شي چې په تعلقاتو کې په اړیکو کې څه بهتري ضرور راغلی ده او دواړه غاړې دا منی هم. لکه تېره ورځ د افغانستان ولسمشر چې کله کابل کې خبرې کولې نو هغه هم دې ته اشاره وکړه چې اړیکې تعلقات هم ښه شوي دي او د هغه په نظر باندې پاکستان سره یو مثالی یونیک لفظ هغه استعمال پاله دی چې کوم راغلی، یو مثالی تعلقات جوړ شوی دی او یو موافقه یو تړون شوی دی او دا مهمه خبره هغه کړی ده چې دا واره هغه چې کوم معاهده شوی دی هغه په لیکلې بڼه شوی دی، لکه تحریر موجود دی او هغه اصول هم. نو لیک خو پرمختګ ضرور شته او دا چې دا په خپل چې دا تړون کېده دا په خپل باندې یو پرمختګ دی او تا ګرته په دې سورو زکه په دې سو میاشتو په هټو کې هغه د ماضی په نسبت ډیر زیات شوی دی. نو شته، لیکن بیا به هم د افغانستان هیله او بدونه د پاکستان نوی چې په عمل کې عملی ګامونه ساخستل کیږي چې هغه بیا نور هم خنته ایږي هغه ته افغانستان مې انتظار وباسي او پاکستان کې موقع تي شي چې سمرا کمه وادي شي چې هغه باندې سمرا عمل او پرمختګ کیږي.
سامه ده. طاهر خان صاحب، الیس ویلز په کابل کې پرون ویلي دي چې پاکستان د افغانستان د سولې او د روغ جوړې خبرې اترې هغه کې د خپل رول ولوبي، نو څه فکر کوي چې دا هغه د پخوا په سیر د فشار په معنا ده دا خبره کنه د همکارۍ یو غوښتنه ده؟
یو څو مهمه خبرې دي په دې کې. یو دا چې الیس ویلز چې پاکستان ته کله هم راغلی ده او بیا دلته موږ چا سره چې دی ملاقاتونه ځینې خلکو سره وشي او هغې نه تپوس وکړو چې دا لکه ولې ډېر زر او زیات پاکستان ته سفرونه کوي. دا ګوره په دې کال کې تدې دریم سفر دی، دا په اپریل کې راغلی وه، بیا د هغې نه مخکې په جنوري کې راغلی وه. نو د دې سفر هغه بنیادي مقاصد اهداف چې کوم پاکستاني چارواکي سره وایي هم دغه ټکی دی تاسو اشاره وکړه چې افغانستان کې په سوله کې د پاکستان رول هغه پاکستان او بلدا چې کله په اپریل کې راغلی وه. نو دلته بیا چې واکوم ته ویلو چې فبروري کې کوم د کابل پروسې هغه کانفرنس کابل کې شوی وو او پاکستان ملاتړ کړی وو، نو لسول د پاکستانی مشرانو نه غوښتو چې تاسو وعده خپل کړی ده د هغې حمایت او ملاتړ هم کړی دی، اوس باید چې هغه کې تاسو نور همکاري هغه وکړي. بیا د دې سفر وړاندې چې کله کابل کې دې پرون خبرې کړي دي تاسو چې اول ذکر مو کړو، نو د دې خبرو بنیادی مقصد به هم دغه وي چې څنګه پاکستان هغه رول مخترا چې هغه اشاره چې تیر ورځ د پاکستان هم خوانه خص په یو ځای کې، لیکن دا یو چې کوم د طالبانو مشران بهر دي هغه د دې په نظر هغه یو مشکل دی او هغه د سولې کې یا په مذاکراتو کې دغه اشاره وا. نو او بیا تاګیر هم د پاکستان یو اړیکه کړل چې د نظر تاریخ چې پاکستان ګامونه نه اخلي. نو د دې سفر بنیادی مقصد هم دغه دی چې یو خو دا او بل بیا چې کوم ستراتیجي تیر کال په اگست کې د امریکا ولسمشر اعلان کړی و دا غي عملی کېدل، ځکه چې په هغه کې ډونلډ ټرمپ د پاکستان ذکرم کړی و د پاکستان نه ګیلیم کړی و. نو دغه هغه جایزه بیا د یو خلی پاکستانی مشران ته وکړي شي چې اسلام آباد کې دا چا سره ویني او بیا په خبرو کې سمخه ترازی، لیکن بنیادی هدف او بل دا امکان شته انتخابات را روان دي په دې میاشت کې او پاکستان کې دا وړي انتخابات په اړه باندې ډیر زیات د مخالف ځنی د ځنی مشرانو سیاسي مشرانو لخوا ګیلي دي شکایتونه دي. دا څه امکان وي چې په دغه موضوع باندې خبر وشي د پاکستان هغه نوم چې شامل شوی دی د ترهګرۍ د مالي مرستو په هغه نوملړ کې په هغه فهرست کې لیست کې کېدی شي پاکستان هغه باندې مو سره خپل نظر شریک دی که پاکستان اوس دا وایي چې کوم هغه نوم دی شامل شوی دی نو په هغه اکشن پلان باندې د عمل په لاره باندې دی اوس کوشش کی چې هغه نافذ کړي. د دې په هم امکانات وي چې په دې خبرو کې پاکستان خپل نظر شریک کړي چې هغه ګامونه اخیستي دي.
سمه ده، ډیره مننه طاهر خان صاحب د اسلام آباد نه د مشال ریډیو سیړونکو وو موږ سره، چې اسلام آباد ته د جنوبي او منځني ایشیا لپاره د امریکا د مرستیالي وزیر ایلس ویلس د سفر حال یې راکوه. میرمن ویلس تیره شپه اسلام آباد ته رسیدلې ده او ویل کېږي چې نن به د پاکستاني چارواکو سره لیدکاته کوي. دا مشال ریډیو په خبرونو کې ورزو یو بل رپورټ په جلال آباد کې په پرونی ځانمرګي برید کې د وجل شو کسانو شمیر نور لسو ته رسیدلی. په دغه برید کې نور تل لس کسان جوبل شوي هم دي. چارواکي وایي چې په وجل شو او جوبلو کې زیات شمیر سیکان دي. دا برید په داسې حال کې شوی چې افغان ولسمشر اشرف غني ننګرهار ته ورغلی او هلته یې د یو زرو بسترو د هسپتال بنیاد کې خود په جلال آباد ښار کې نارسمي کورونو ته د اسنادو د ورکولو بهیر پیل کړ. تفصیل له جلال آباد زموږ خبريال باز محمد عابد راکوي.
دا ځان وژن کې برید د یکشنبه په ورځ مازیګر مهال د جلال آباد ښار لومړی ناحي اړوند مخابراتو سلورلاري د سیرم ملنګ جان واټ کې تر سره شو. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسول عطا والله خوګیانی د یکشنبه په ورځ ناوخته مشال راډیو ته وویل چې پمړو او ژوبلو کې د سیکانو شمیره زیاته ده. د ننګرهار امنیه قماندان جنرال غلام سنایی ستانگزی د پیښې په ځای کې خبریالانو ته وویل چې سیکان ولسمشر سره د ملاقات لپاره شاهي ماڼۍ ته تلل چې د برید ښکار شول.
د اهل ونود مشران دي کې چې غوښتل چې له رئیس جمهور سره ملاقات وکړي کله چې دې منطقې ته رسیږي دوی انتجار کوي.
خو د ننګرهار د رسنیو دفتر وایي چې دوی سره په ایجنډا کې ولسمشر سره د سیکانو لیدنه شامل نه وه. په جلال آباد کې د مرکزی درمسال یو تن خادم حکیم اجیت سنگ وایي چې په برید کې د دوی د سیک مذهب یو شمیر مشران چې له کابل راغلي ول مړه او ژوبل شوي دي. د جلال آباد د برید ذمہواری لا چا نه ده منلي، خو ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د جلال آباد د شاهي ماڼۍ په تالار کې ولسته د وینا پر مهال د ملي اردو ستاینه وکړه چې داعش وسلواله ډلې ځپلې ده. البته پر پولیسو یې نیوکه وکړه چې د جلال آباد ښار په امنیت ساتلو کې نه دي بریالي شوي.
تلویک کاله جنگ بس، ما ته جنگ په میراث ورسید. اما وجیبه داده چې دا جنگ پای ته ورسو. ملي اردو نه مننه، داعشم خو ټکو عملیاتونم خدي، اما پولیس په ننګرهار کې بریالی نه دته.
اشرف غنی د ننګرهار په سفر کې د یو زر بستریز روغتون د بنسټ ډبره کې خود د جلال آباد ښار نارسمي کورونو ته د اسناد ورکولو بهیر پیل کړ او د ننګرهار ولایت د بیلابیلو قومونو او استازو ستونزې واورېدې او ورسره خبرې یې وکړې. ویل کېږي چې ولسمشر غنی نن هم په جلال آباد کې پاتې کېږي او د بیلابیلو ولسوالیو له خلکو سره به لیدنې کتنې ولري او د هغوی ستونزې به واوري.
د مشال ریډیو د دوشنبې یا ګل دورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په 10:30 بجو،
ستونزې او سرکار
په پاوکم 11 بجو،
د مشال مرکه
په 1:30 بجا،
ټولنه او سخدریزی
په 2:30 بجو،
د سولې په لور
په پاوکم 3 بجو،
سندره جادوګری
په 3:30 بجو،
روختیا او درملنه
په 4 بجو.
د د مشال ریډیو خبرونه ته غواګی د بلوچستان نگران حکومت ویل دی چې د دغه روانو انتخاباتو پر مهال د دغه صوبې 15% سیمه حساس دي او دوی د امنیت لپاره چټک ګامونه په پام کې نیول دي. دا خبره 13 ورځ د بلوچستان نگران وزیر اعلی علاوالدین مری د مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې کړی دي چې د ریپورت کې تفصیل اوري.
د بلوچستان نگران علا وزیر علاوالدین مری ویلی دی چې حکومت راتلونکو عام انتخاباتو پر مهال د صوبې ورلوه برخه حساسه ګرځولې ده او په دغه سیمو کې د انتخاباتو پر مهال د سختو امنیتي ګامونو د پورته کولو پلان ترتیب کړی دی. نوموړي د خبره 13 ورځ د کوشلاغ د روغتون پر مهال د مشال ریډیو سره په یوه مرکه کې کړې ده. علا وزیر اول چې د نگران حکومت لو ذمہداری راتلونکو انتخابات په امنیت سره پای ته رسول او د اقتدار واک او اختیار و ټاکل سوي سیاستوالانو ته اړول دي.
لائن آرڈر کے لیے تقریبا ڈیلی بیسس
پر بلوچستان علا وزیر علاوالدین مری وایي چې په صوبه کې د امنیت په باب هر ورځ یا بیا یو ورځ نه بل ورځ د جګپوړو چارواکو سره غونډه کوم او د دوی سره په انتخاباتو کې و برخه اخیستونکو ټولو امیدوارانو ته د سیکیورټي ورکوو پر پلان کار روان دی. که څه هم د دوی سره نفری محدوده ده خو د دې ترڅنګ غټ ملاتړ د فوج ورسره دی. څوک چې به د انتخاباتو په ورځ کې موږ سره وی هاو ار ډول مرسته به کوي. علاوه وزیر زیاته کړه چې په انتخاباتو کې دا ځل زیات امیدواران ولاړ دي چې یوه ښه خبره ده، خو د ټولو تحفظ یقیني ګرځول د حکومت لپاره د یو لوی چیلنج څخه کم نه دی. د یوې پوښتنې په جواب کې علاوالدین مری دا هم وویل چې د صوبې په 15% برخو کې د پولینګ ځایونه اساسه ګرځول شوي دي او نږدې 40% علاقې داسې دي چې هلته خطر نور هم زیات دی.
تقریبا هماره 35% جو پولینګ
سټیشن. علاوالدین مری وایي چې فوج لاله مخه په دغه ډول حساسو مقاماتو موږ سره کومک روان کړی دی او بیا په خاصه توګه د انتخاباتو پر مهال به د فوج ځانګړې توجه غواړو، لکه اواران او زوینینو سیمه چیرې چې اوس هم ځینې مشکلات شته. خو دا مشکلات هغه سې نه دي لکه چې په کال 2013 کې وو، چیرې چې د تیرو انتخاباتو پر مهال وضع سمه نه وه.
بہت بهتر ہے الحمدللہ.
دل د خبره د یادونې وړ ده چې د بلوچستان څخه د قومي اسمبلی پر 14 او د صوبایي اسمبلی پر 15 چوکیو باندې دا وخت د 1500 څخه زیات امیدواران د بیلابیلو سیاسي ګوندو او په آزاده توګه ولاړ دي. د دوی ترمنځ به د رواني میاشت په 15 سیالی کیږي.
بلخوا 13 ورځ د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د پښتون ژغورنې غورزان غړو د سند صوبایي حکومت د هغه حکم خلاف مظاهره وکړي چې پکې د وزیرستاني ځوان نقیب الله میسود په وجنه تورن د پولیسو پخوانی افسر راونوار کور سب یا زیلی جیل ګرځول شوی. نقیب میسود په جنوري کې د کراچۍ پولیسو د ترهګرۍ په تور وجلی و، خو وروسته تحقیقاتو ثابته کړه چې هغه بې ګناه وژل شوی و. د پرونیو مظاهرو په اړه تفصیل درته زمونږ همکار مجید بابر دی رپورت کې درکې چې د مظاهرینو په غوږونو پیلېږي.
دا نارې د هغو احتجاج کوونکو دي چې 13 ورځ د کوټې پریس کلب مخې ته د پښتون ژغورنې غورزنګ د مشر منظور پښتین په غوښتنه احتجاجي مظاهرې تراغون شوي ول. د منظور پښتین او احتجاج کوونکو غوښتنه وه چې د نقیب الله محسود په ماورای عدالت وجنه کې ککړ نامزد ملزم پولیسو افسر روانوار دی جیل ته منتقل کړل شي او د سند د صوبایي وزارت داخلي هغه حکمنامه دی منسوخ کړل شي چې له مخې د روانوار کور ته د سب جیل درجه ورکړې ده. دغه ډول مظاهرې د پاکستان په نورو برخو کې هم تر سره شوې. د کوټې پریس کلب مخې ته احتجاج کوونکو ته د وینا پر مهال یو ګډونوال قدوس مندوخیل وویل:
هغه ځای نن راغلی چې پښتون تحفظ مومنت نن د خپل هر شهید حساب غواړي، د نقیب حساب غواړي، لیکن دا شی د ساغه نه مني چې تا پر یو قاتل روانوار ته پروتوکول کړی دا د هغه کور ده سب جیل جوړ کړی دی. په کوم حواله باندې تا سب جیل کړی دی؟ و شرماړه تا د پښتانه سټوډنټان په کسوري کوټه کې بند کړی ول، لیکن یو قاتل تا په کور کې ولې نه یې شې دی؟ چې په دغه وجه باندې د هغه ساتي زورور بازار ولاړو.
د تیر زیارت پورس په سند های کورټ کې د نقیب الله محسود د ماورای عدالت د وجنې په مقدمه کې د نامزد ملزم روانوار وکیل عابد شاهد زبیری ته حکم ورکړل شوی و چې نن دې عدالت ته حاضر شي. خو تیر ماښام مشال ریډیو سره په خبرو کې د نقیب الله محسود وکیل جبران ناصر وویل چې په های کورټ کې دا مقدمه روانوار ته د ورکړل شوی امتیازي سلوک په اړه ده.
وکیل زبیری تیره ورځ بیا عدالت ته د رخصت لپاره درخواست جمع کړی، خو موږ به عدالت ته هرو مرو دا بیان مخته ږدو چې په هر حال کې دی د صوبایي وزارت داخلي هغه نوټیفیکیشن منسوخ کړي چې له مخې یې د هغه کور ته د سب جیل درجه ورکړې ده. موږ به نور دا ډرامه ونه زغمو او عابد زبیری غوندې مشر وکیل له دا حرکتونه نه دي کول پکار چې د روانور په ژوند کې د اسانتیاو راوستلو لپاره د عدالت نه داسې رعایتونه اخلي. دوه ځلې عدالت عابد زبیری ته د نه حاضرېدو له وجې خبرداری ورکړی، خو په درېیم ځل به موږ هغه رعایت اخیستو ته پرې نه ږدو.
د سند های کورټ قاضي کې کې آغا د نقیب الله د پلار لخوا د وکیل جبران ناصر په وساطت د هغه درخواست اورېدنه کوي چې پکې د عدالت نه غوښتنه شوې چې روانوار ته ورکړل شوی پروتوکول دی منسوخ کړل شي. د تیر زیارت په ورځ د اورېدنې پر مهال سرکاري وکیل ویلي ول چې روانوار ته په جیل کې د کلادم وسلوالو ډلو لخوا خطر دی، نو ځکه په کور کې ساتل شوی دی. خو عدالت په دغه دلایلو د خوښۍ څرګندونه ونه کړه او قاضي آغا وویل چې نن دې د روانوار وکیل حاضر شي، ګنې د هغه بغیر موجودګۍ کې به د هغه د موکل روانوار پر ضد پریکړه وکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د مشال ریډیو خبرونه ته وګي. په پاکستان کې بیلابیلو برخو کې د پولیو پر ضد درې ورځنی کمپاین شروع شوی دی. په پېښور کې د خپل خبریال سره خبرې کوو چې د پښتونخوا په کومو سیمو کې دغه کمپاین کیږي او څومره ماشومان ته به اساس کې ورکول کیږي. سلامونه ګرانه، هرکلی درته وایو. د پولیو ضد دغه کمپاین چې شروع شوی دی نو څه معلومات لرئ؟
ډېره مننه منور صاحب. بالکل، دا لږه شېبه وړاندې زموږ چې کوم صوبایي د خیبر پښتونخوا د پولیو ضد ادارې چارواکي دي، ډاکټر عاطف رحمان او داشان ډاکټر افتخار، کوم چې وړاندینې د قبایلي سیمو د پولیو ضد کمپین مشر او سره خبره تر شوې، د هغې په وینا دا هغه سیمو کې دا کمپین د ورځې شروع شوی دی کوم ته چې د پولیو حوالې سره هاي ریسک سیمې یا ضلع وي، چېرته چې اوس هم یعنی د پولیو د وارو د خورېدو یاره ده. نو په هغې کې دغه تقریبا 15 ضلع دي د تیر مخکینۍ قبایلي سیمو د خیبر پښتونخوا چې په هغې کې دا کمپین شروع شوی دی، او د دوی په وینا دی کې به خوشا 15 خلکو نه سیوا چې کوم د 15 کالو پورې عمرونو ور ماشومان دي هغې ته به دغه ساس کې پټینګ امنیت کې ورکول کېږي.
سمه ده. لنډ غونته راته که ووایه چې په پښتونخوا کې سږ کال د پولیو کوم کیسونه مخې ته راغلي که څنګه؟
نه بالکل، روان چې کوم کال دی په خیبر پښتونخوا کې یو هم د پولیو کیس مخې ته نه راغلی، بلکې په ټول پاکستان کې درې کیسونه مخې ته راغلي دي. او هغه درې وړه د بلوچستان سیمې لري، دغه شان چې کومه تیره قبایلي سیمه وه هغې کې تقریبا خوشه د تیرو درویشتو میاشتو نه یعنې دوه دوه کلونه سوا شو چې هلته کې دغه د پولیو کیس مخې ته نه راغلی، نو سخت کال په خیبر پښتونخوا کې یو هم د پولیو کیس مخې ته نه دی راغلی.
سمه ده، ډېره مننه. د هیواد د نورو برخو په سیر په بلوچستان کې هم د ګوزان یا پولیو ضد درې ورځنی کمپاین شروع شوی. چارواکي وایي دغه کمپاین به د کوټې په شمول د صوبې په نهو ضلعو کې کیږي او پکې به نږدې 1200 ماشومانو ته د یاد رنځ د مخنیوي څاڅکي ورکول کیږي. د چارواکو په وینا د دې کمپاین د امنیت لپاره یې کوټلي ګامونه پورته کړي. په دې حقله تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د کوټ په ګډون د صبح پاتو نورو لسوالو کې د پولیو ضد کمپاین پیل شو چې تر درو ورځو پورې روان وي. په دې کمپاین کې به دا ځل د 1,00,000 څخه زیات ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول سي. د روان کمپاین به په پښین کلب عبدالله مستون کلات جعفر آباد او نفسیر آباد کې کیږي. په کوټ کې د روغتیا یو چارواکي د نوم نه څرګندولو پر بنسټ و مشالې ډوته وویل چې د اوسنی کمپاین لپاره 3,400 ټیمان جوړ شوي دي. څوک چې به کور په کور ګرځي او د 15 کلو څخه و کم عمر ماشومانو ته به د پولیو ضد څاڅکي ورکوي. دغه ډول په چمن کې د افغانستان د پولیو په ګډون د صوبې په بیلابیلو برخو کې 202 ترانزیت پوینټونه هم جوړ شوي دي، چیرې چې په سفر روان د ماشومان لپاره د پولیو ضد د څاڅکو ورکولو انتظام شوی دی. دلته خبره د یادونې وړ ده چې په روان کال کې په پاکستان کې د پولیو د ناروغۍ څخه تر اوسه 3 ماشومان معذوران شوي دي. خو د بده مرغه د دغه درو واړو ماشومانو تعلق د بلوچستان د دوکۍ ولسوالۍ سره دی. د چارواکو په وینا چې د دوکۍ په ګډون د په پاتو نورو لسوالیو کې به د پولیو ضد کمپاین د رواني میاشتې د 9 مینیټ څخه پیل شي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د مشال ریډیو خبرونه ته اوغوګي په درنګ شیبه کې په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې کېږي. د ظفر خان نه د خبرونو لنډې زورو.
امریکا وای وسلوالو طالبانو لخوا د افغان حکومت د سولې وړاندیز ته مثبت جواب نه ویل د منلو وړ نه دی او په کار دی چې پاکستان په دې لړ کې خپل اثر رسوخ استعمال کړي. دا خبرې پرون د جنوبی او منځنۍ ایشیا لپاره د امریکا مرستیالي وزیر ایلس ویلز په کابل کې وکړې. نوموړی بیګا اسلام آباد ته رسیدلی او تمه ده چې نن به هغه د پاکستاني چارواکو سره وګوري. په جلال آباد کې په پرونی ځانمرګي برید کې د وژل شو شمیر 19 تن لوړ شوی دی. چارواکي وایي برید پرون مازیګر د مخابراتو چوک ته څیرمه په ملنګ جان وارد کې وشو. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي په مړو او جوبلو کې زیاتره سکان دي. په پیښه کې شل کسان جوبل شوي هم دي. د دې برید پړه لا هم چا نه ده منلې. د بلوچستان نگران وزیر اعلی علاءالدین مری وای د راتلونکو عامو انتخاباتو په محل د صوبې 15% برخه حساسه ګرځول شوی چې د امنیت ټینګولو لپاره یې نگران حکومت د سختو امنیتی ګامونو په پورته کولو پلان جوړ کړی دی. پرون په کوچلاک کې له مشال رډیو سره په خبرو کې نوموړي ویل حکومت یې د پر امنه رڼو او آزادو انتخاباتو ترسره کولو ته ژمن دی. پرون د کوټې په شمول د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو د سند صوبایي حکومت د هغې حکم خلاف مظاهره وکړې چې پکې د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود په وجنه تورن د پولیسو پخوانی افسر روانور کور سب جیل ګرځول شوی. د وجل شوی نقیب مسعود د پلار په سند های کورټ کې د پخوانی پولیس افسر روانور ته د ورکړل شوی پروتوکول په ضد د درخواست اوریدنه نن کیږي. د روانور وکیل پرون په دې اوریدنه کې د ملزم د 9002 درخواست جمع کړی دی. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر هورست سیهوفر د دغه هیواد د چانسلر انګلا مرکل سره د کډوالو مهاجرت د پالیسۍ په اړه د اختلاف وروسته د استعفا وړاندیز کړل. نوموړی د مهاجرت او کډوالو په اړه د جرمنی د چانسلر انګلا مرکل پر پالیسۍ نیوکه کوي او د دې د لا سختولو غوښتونکی دی.
د مشال ریډیو په خبرونو کې درته ظفر خان د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کړ او اوس پام وکړئ چې د پاکستان کورونی ورسپانو په خپل اداریو کې کوم موضوعات راخستي مهم ټکی یې درته وړاندې کوم.
نن د انګریزي ژبې ورسپانه ډیلی ټایمز خپل اداري کې وایي په عامو ټول ټاکنو کې لدرې اونیو لږ زیات وخت پاتې دی، خو د دې باوجود هم په پاکستان کې یو افراتفری خورا ده او په درېو اهمو سیاسي ګوندونو کې تر اوسه یوازې یو ګوند خپل منشور وړاندې کړی او پاتې ګوندونه په داسې لار د تک کولو کوشش کوي چې د راتلونکو ټول ټاکنو په شفافیت او آزادانه حیثیت باندې باثر غورځوي. ورسپانه وایي باید چې سیاسي ګوندونه د قومي ادارو کمزوري کولو نه ډډه وکړي او دا کوم افراد تپریچ روانه ده چې د دې په خاتمه کې نگران وزیر اعظم او د هغه کابینه خپل کردار ولوبوي. ورسپانه زیاتوي په کار ده چې د پاکو صافو ټول ټاکنو باوري جوړولو سره سره وزیر اعظم د راتلونکو انتخاباتو په اړه د اندېښنو هم نوټس واخلي، ګنی دارنګ به نوموړی د پاکو صافو ټول ټاکنو کولو پاتې شي. دوردوژ بیورسپانه نوی وخت خپل اداریه کې وای ته صدرتی ارډیننس په ذریعہ باندې ټیکس امنیسټی اسکیم تر د جولای د 28 نیټې پورې وغځول شو. ورسپانه وای که څه هم په دې اسکیم باندې ځنی خلکو اندېښنې خو دلیوي، خو اوس له دې معلومیږي چې د پاکستان خزانه ته ترې ګټه روانه ده او د 28 جون پورې د دې اسکیم تر لاندې په کامی خزانه کې 20 ارب ډالر جمع کړی شوی. ورسپانه وړاندې لیکي که دا اسکیم راتلونکي حکومت جاری وساتو نو د دې غیر ملکي قرضو په بوج کمیدو او اقتصاد ته بتری ګټه ترلاسه شي، ځکه چې د اقتصادي ماهرونو وینا ده چې لدی عمل نه 100 ارب ډالر پورې قومي خزانه ته تلی شي چې لکبل به د پاکستان په مسلو کې ډیر کمی راشي. د دې ترڅنګ له پیښور خبرېدونکي آج ورسپانه خپل ادارې په پاکستان کې میشت افغان کډوالو ته د نور وخت ورکولو په اړه لیکلي او وایي د نگران وزیر اعظم ناصر الملک په مشرۍ کې وفاقي کابینه دلته د میشت افغان کډوالو د اسارتیا په موده کې د دری میاشتو پورې پراختیا وکړه. ورځپاڼه لیکي د دې ګام سره ضروري وه چې وفاقي حکومت د خیبر پختونخوا صورتحال په نظر کې ساتلی وي او خصوصي فنډ یې ورته جاری کړی وي. ورځپاڼه په پای کې وایي باید د افغان کډوالو د سیارتیا په هکله د صوبې د ټولو برخمنو نه وپوښتل شي او چې د دې سره سره د دوی د مسلو د حل لپاره کوټلي اقدامات هم وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ګارډین ورځپاڼې د پاکستان په راتلونکو انتخاباتو او د عمران خان د سیاسي هلو ځلو په اړه مقاله خپره کړې ده. بلخوا رویټرز خبري ایجنسۍ د امریکا او ایران د خرابو تعلقاتو له وجې کاروباریانو ته د ګټې رسیدو په اړه لیکنه کړې ده. د دواړو لیکنو مهم ټکي له نساج ملاورو.
ګارډین ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د جولای پر 15مه عام انتخابات کیږي. ورځپاڼه لیکي په دې انتخاباتو کې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د بریا ښه چانس لري. عمران خان په لاهور کې د زیارت پر ورځ د یوې جلسې په وخت د ګوند غړو ته ویلي تر اخره به خپلې هڅې جاري ساتي. ورځپاڼه لیکي که څه هم نظر پوښتنې ښایي چې مسلم لیگ نون ګوند اکثریت لري خو زیاتره کارپوهان وایي چې د عدالتي مقدمو د پوځ فشار له وجې به یاد ګوند په دویم وار بریا ترلاسه نه کړي. ګارډین لیکي د تیرو دوه اونیو راهیسې د تحریک انصاف هغه غړي چې له اوږدې مودې لپاره د دې ګوند سره وو په اسلام آباد او لاهور کې د عمران خان د کورونو بهر په احتجاج دي او د انتخاباتو لپاره د ټکټونو نه ورکولو له وجې غوسه او خفه دي. ورځپاڼه لیکي 15 کال وړاندې عمران خان د صحت او تعلیم شبې ښه کولو ژمنې کړې وې او نوي سیاستوالان یې په سیاسي او حکومتي چارو کې شامل کړي وو. خو د اصل عمران خان وایي یوازې یو ستراتیژي لري چې مسلم لیگ نواز ګوند ته ماتې ورکول دي. بلخو رایټرز خبري ایجنسی لیکي د افغانستان په هرات ولایت کې عزیز احمد هم په اغو کسانو کې یو دی چې د امریکا او ایران ترمنځ د خرابو اړیکو له وجې ورته ګټه رسیدلې ده. عزیز احمد چې د ایران مشهد ښار ته سپرلی وړي وایي په ایران کې په ډالرو کې ډېرې پیسې ګټل ممکنه ده. اژانس لیکي کې عزیز احمد د سفر په یوه پیره کې 500 یا 600 ډالره له ځان سره وړي او بیا 100 ډالره یوازې د پیسو په بدلولو کې ګټي. د اژانس په خبره عزیز احمد په ایران کې د خوړو نور شیانو مخلي او بیا یې په افغانستان کې خرڅوي. رایټرز لیکي د ایران او د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د اټمي تړون څخه د امریکا تر وتلو وروسته د ایراني ریال ارزښت 30% غورځېدلې دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مه پر اتمه د ایران له اټمي تړونه د وتلو پریکړه وکړه او پر تهران یې یو وار بیا سخت اقتصادي بندیزونه ولګول. اژانس لیکي په داسې حال کې چې د امریکا نوي بندیزونه د ایران لپاره ګواښونه جوړوي الته د ډالرو اړتیا زیاتېږي. نو په داسې کې ګاونډي هیواد افغانستان چې پکې د ډالرو کاروبار کیږي او په پولو یې زیات کنټرول هم نشته د تهران لپاره د ډالرو په برخه کې یو اسانه لار ده.
غواړی په خوندی توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ. او له ویډیو، آډیو، لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ. نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشي،
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړي.
هلته اخري برخه تلاټ شي،
پښتو انتخاب کړي،
بیا د پاکستان برخه وټاکي
او مشال ریډیو ته ورشي.
دلته د خپل فخیر راپورونه ولولي، ویډیوګانې وګوري او پروګرامونه واوري.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د امریکای د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي د روس لخوا د کرایمیا ځان سره په ناقانونه توګه یو ځای کولو په اړه یې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې اترې کړې دي. نوموړي دا خبرې د بی بی سي ټلویزیون سره په مرکه کې وکړې. بولټن وویل چې له روس سره د کرایمیا د یو ځای کېدو په اړه یې د امریکا د مخالفت د ختمولو امکان رد کړی دی. صفی الله ستانکزی په اړه نور حال درکوي.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي چې د اوکراین په سر ورسره موافق نه دی. هغه دا خبره پرون سی بي اس ټلویزیون ته وکړه. جان بولټن چې د جون په 8مه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په موسکو کې لیدلی، دا هم ویل چې امریکا د روسیې له خاورې سره د کریمیا د یو ځای کېدو مخالفه ده. د امریکا د ملي امنیت سلاکار ښاغلی بولټن له روسیې سره د کریمیا د خاورې د یو ځای کېدو په سر د امریکا د مخالفت د ختمولو احتمال رد کړ او ویل دا د امریکا دریز نه دی. هغه ویل ولسمشر ترامپ په بیلابیلو مسایلو له پوتین سره خبرې کوي. ولسمشر ترامپ تیره اونۍ ویل چې هغه به د اوکراین او سوریه په څیر په مسایلو بحث وکړي او نور ټول هغه مسایل چې زموږ ترمنځ دي. زه فکر کوم د ولسمشر په باور دا ډیره مهمه ده، ځکه دا یو فرصت ورکوي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین وارزوي او وګوري چې په کومو مسایلو موږ سره پرمختګ کولای شو او په کومو نه شو کولای. تمه ده د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د فنلند په مرکز هلسینکی کې د جولای په 14 وګوري. ترامپ ورمه ورځ د روسیې له خاورې سره د کریمیا د الحاق له رسمي پیژندنې ډډه وکړه. کله چې د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ نه په ایر فورس ون یا د هغه په خاص الوتکه کې وپوښتل شول چې د کریمیا د مسالې په اړه د امریکا له اوږدمهالي مخالفت څخه به په شا شي، وویل چې وبه ګوري. ترامپ دې پوښتنې ته هم ورته ځواب ورکړ چې آیا د کریمیا د الحاق په خاطر په روسیې د لګېدلو بندیزونو په لرې کولو فکر کوي که څنګه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف ورمه ورځ یعنی شنبه وویل ولسمشر ولادیمیر پوتین لا ولسمشر ترامپ سره په لیدنه کې په روسیې د امریکا د بندیزونو مسله نه مطرح کوي. هغه دا هم ویل چې که امریکا دا بندیزونه لري کړي روسیا به ترې خوښ شي. امریکا د دغه هیواد په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د تورونو او هم د روسیې له خاورې سره د کریمیا د یو ځای کېدو په خاطر په روسیې یو شمېر بندیزونه لګولي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د سړېدو عوامل یادېږي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 625، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15155.
د مشال ریډیو خبرونه اورئ چې تاسو یې د انټرنیټ لارې په mashalradio.com هم اوریدلی شئ. راځو د دې غړي یو بل ریپورت ته. پرون په اسلام آباد کې د خیبر پښتونخوا د ټرکونو ډرایورانو او مالکانو یو خبري غونډه کړې ده او پکې یې د موټر وې په پولیسو تور لګولې ده چې دوی زوروي او په ناجایز ته پیسې غواړي. په دې حق له موټر وې پولیس والا ویلي دي چې دغه الزامونه بې بنیاد دي او که ثبوتونه یې ورکړل شي دوی په دې باندې ادعا باندې کاروي هم کوي. په دې حق له تفصیل په دې رپورت کې.
اسلام آباد کې د اتوار په ورځ پریس کلب کې خبري غونډې ته د ټولو خیبر پښتونخوا د سامان وړونکو ټرکونو د تنظیم مشر شوکت علي په موټر وې پولیسو تور پورې کو چې له دوی سره یې لوزنامه هم کړي چې یو ټاکل شوی وزن به ټرکونو کې وړی شي او د وزن یا کانټې د پرچۍ باوجود ترې د 2000 روپو نه واخلې تر د 2500 روپو پورې رشوت اخلي. د نوموړي په خبره د موټر وې پولیسو سره د یو ګاډي د کاغذونو د چک کولو حق نشته، خو بیا هم دوی د کاغذونو په بانه دوی جرمانی غواړي. دوی د پاکستان د وزیر اعظم چیف جسټس د ایف آی د ډایریکټر جنرل او د نیب مشر ته خاص وکړو چې د دوی دا مسله هوار کړي. خبري غونډې کې د نوموړي وینا وکړه حکومت د دې رشوتونو او د دوی سره د زیاتو مخ ونینی و نو دوی بل سامانونه وړلو هړتال وکړي. د خبري کانفرنس وروسته له مشال ریډیو سره خبرو کې د یاد تنظیم چیرمن شوکت علي وې
دی موږ سره په 2013 کې چې دی نو په کانټا باندې د وزن متعلق معاهده کړې ده او دا غي معاهده نه رستو چې دینو دی هیڅ قسمه چې دینو مطلب دا دی لکه دا غي پاسداري نه کوي چې وزن ست څومره تا مقرر کړې دا غمر وزن دی نو بیا ته په لار کې رانی سینې ستاده کې د قانوني وزن لاندې چې کم دینو مطلب دا دی لکه زما گاډي روان دي نو مونږ دینه دا طالبہ کو چې میرا باندې وکاو دا موټر وې پولیس چې کم دینو دا امریکا دی اسی پزول چې کم دینو دا دو نمبر پرچی چې کم دی ور کوي ملي زیات تر روان چې دینو دا ان پړه دي او په هغه کې چې کم دینو دی دا خپل پرچی چې کم دینو تاسو وکړو خاص کر چې دینو د موصلات وزیر ته چې کم دینو دا وایي چې په دې باندې لیک چکو ساته تا.
مشال ریډیو چې د دې د دې مسلې په اړه د پاکستان موټر وې پولیسو د پبلک ریلیشن افسر محمود کوکر نو پوښتل نو هغه وی چې د دې د تور به اساسه دي او کله دې سره ثبوت وي نو دې به پرې کاروایی وکړي. نو موري زیاته کړه دی وی نن داسې نه کیږي څنګه چې نرخ ټاکل شوی دا غي بر خوشوال نه پیدا کیږي چې څوک ترې واخلي او کدا سي چاکړي وي نو دې د ماته په واتس اپ باندې هغه چالان چیپ او د ګاډي نمبر راولېږي کوم ګاډي ته چې ورکل شوی وي. خو دا ممکن نه ده چې وزن پر شوی ټک ته د زیات وزن پرچی ورکړي نو چې اوس دې غني چې غلط چالان یې شوی نو موږ ته دې راولېږي موږ به یې پلټنی وکړو. د یاد تنظیم مشر دا تور هم پورې کړو چې تر ټولو زیات وزن ډمپرې اچوي خو د هغوی له سره کانټه یا وزن نه کیږي ځکه چې هغوی رشوتې ورکوي او دا رنګ ځینې خلکو یو داسې رسوخ والا خلکو کارډونه هم جوړ کړي او په موټر وې ترې څوک تپوس نه کوي باید چې د نېشنل هائی وے یا کامی سړکونو او لارو چارواکي دا دوه مخیزه رویه ختمه کړي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے
په اسلام آباد کې وی غیر سرکاري ادارې د تعلیم آباد په نوم د ټلیفون یو پروګرام یا ایپ جوړ کړی دی. دغه ایپ باندې ماشومانو ته په لوبو کې د زده کړو عمل ترسره کیږي. پوښتنه دا ده چې د دې ایپ یا اپلیکیشن په ذریعه د قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا ماشومان هم زده کړې ترلاسه کولی شي او که څنګه، او دغه اپلیکیشن به څنګه استعمالیږي. په دې اړه زموږ همکار مجید بابر تفصیل درکوي.
په اسلام آباد کې یو غیر دولتي ادارې اورینډا پروجیکټ د سمارټ فون یو داسې تعلیمي اپلیکیشن جوړ کړی چې لمخې د پرایمري جماعت د کوونکي په کور دننه زده کړې کولای شي. د یادې ادارې مشر هارون عنایت نمو وپوښتل چې دغه اپلیکیشن څنګه کار کوي. نو نو موړی وایي چې دا ایپس په اردو ژبه کې دی او کومو خلکو لا چې اردو ژبه نه ورځي نو د دې له وجې اردو ژبه هم زده کولای شي. او زیاتوي
په قومي تعلیمي نصاب باندې مبنی دا اپلیکیشن په بنیادی توګه د کارټونو او انټرنیټي لوبو په بڼه یا فارمټ جوړ شوی. د دې د ترلاسه کولو طریقه دا ده چې چا سره هم سمارټ فون وي نو هغه د ګوګل پلی سټور کې د تعلیم آباد لټون وکړي او ترلاسه دي کړي. د دې اپلیکیشن ابتدایي برخه وړیا ده او نورې برخې په 199 روپۍ دي. دا پیسې موږ ته د اخیستونکي د کریډیټ کارډ او یا په اپلیکیشن کې د یو فارم ډکړي راودي لیږي. موږ به کوډ یو کارت اخیستونکي ته واستو او هغه بیا دا پوره اپلیکیشن کارولی شي.
د هارون عنایت په خبره تر دا مهال دا اپلیکیشن د پاکستان په بیلابیلو برخو کې څه د پاسه 15,000 خلکو اخیستی دی. خو بلخوا د تعلیم د پرمختګ لپاره د کارکوونکي ادارې الف اعلان د خیبر پښتونخوا لپاره ویاند عمر اورکزی وایي چې که څه هم دا یو ډېر ښه ګام دی خو د ده په خبره د خیبر پښتونخوا په قبایلي او لرې پرتو شمالي برخو کې 3G او تیز رفتاره انټرنیټ د نشت برابر دی نو ځکه دا ډول اپلیکیشن به خاري سمو لپاره زیات ګټور وي. او زیاتوي
ایپس چې کوم دي دا ټول اپریټ کیږي د نت سیستم سره او په فاټا کې خاص کر د 3G او 4G سرویس هم بند دي په ډېرو ایجنسیانو کې په ډېرو سیمو کې. خلکو ته بجای دي چې مونږ هغه ټیکنالوژي سیټ ته زو مونږ پکاره چې لږ هغه لاندې سټپس نه مونږ مشرانو ته یا استادانو ته یا خلکو ته لاندې سټپس نه مونږ بنیادي شیان ورته زده کړو. ایپس خبرې یا مطلب چې ټیکنالوژي خبرې مونږ یقینا په بار ملکونو کې چې کوم نیو ټیکنالوژي سټارټ اپ یوز کیږي هغه خو مونږ دلته امپلیمنٹ کړو. خو بیا هلته کې خبردار دي چې مونږ خلک دومره زما خلکو کې هغه تعلیمي یا هغه نشته اویرنس نشته چې مونږ په صحیح معنو باندې را استعمال کړو.
د هارون عنایت په خبره دا مهال په ټول پاکستان کې د سکول نه پس د زده کړو ورکولو یا په پیسو د ټویشن ورکولو کاروبار سالانه 3 روپو ته رسیدلی دی. د ده په خبره په قبایلي سیمو کې 33% زده کوونکي هم د هغو استادانو نه د سکول د وخت نه پس په پیسو زده کړې ترلاسه کوي چې کومو سکولونو کې دندې وي. هارون عنایت وایي چې تعلیم آباد اپلیکیشن به زده کوونکو ته په کور دننه په 199 روپو زده کړو کې ډیره مرسته وکړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
په پاکستان کې د جولای د اول نیټه یعنی پرون راهیسې د پټرولیم مصنوعاتو قیمتونو کې اضافه شوې ده چې پکې د ډیزلو، پټرولو او د خاورو تیلو قیمتونه لوړ شوې دي. په دې باندې ولس سوای زینو کسانو په اسلام آباد کې د مشال ریډیو سره خبرې کړې دي. راځي چې ورته غوږ شو.
زمانوم هم جدو سین دی دل تو سین او ریټونا سیوا شو مخې مخې 170 روپے لیټر او هاي اوکټین اوس دا 122 کم سیوا شو دی رقم اوس څه کوم دی راځو. یقینا ټول خلک ډیر زیات مشکلات سره ورپیښ شو او د دې اثر ریټونو په ټول قیمتونو باندې پروتي هر شي قیمت چې شي.
زمانوم سہیل سعید ما په خپل شپه 12 بجې چولیو
اوس یو مجزا وشوا سار پتہ ولګیدا چې ریډي بیا سیوا شو مونږ خو ریدلو چې چیف جسټس صاحب دې باندې نوټس اخیسته دي خو لیکن دا نوټس باندې عمل کولو باوجود عمل خو نه شو الټا ریکشن دا وشو چې پیټرول نور ریډ سیوا شو
پیٹرول ورځ تو ورځ گرانی کی ہر شی گرانی کی دفعہ راکشی بے روزگاری جاتا ہے دا پیٹرول چار ورځ گرانی کی جی دا بچہ جوڑی گی دا بنا جی کم دیر کچھ بنا سی تڑکی کی بات
په پاکستان کې د پټرولي مسواتو د قیمتونو اضافه په اړه باندې تاسو په اسلام آباد کې مشت د پښتنو تاسو راټولیدل
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د مخام تر شپګو
د مشال ریډیو په خبرونو کې ورته افغانستان ته د خوست ولایت د اسماعیل خیلو او مندوزی ولسوالۍ او اوسیدونکو د خوست او کابل د عمومي سړک یو برخه بند کړې ده او په سړک کې لوی خیمه ودرولې دي سیمه د دغه سیمه خلکو یې په سړک کې ځکه د احتجاج د خیمه لګولې چې حکومت د غصب څخه د خلاصولو په نوم د دوی کورونا او چار دیوالې ړنګ کړې دي بلوري ته د خوست چارواکي د ازمکه د خوست د صنعتي پارک و برخه غنی وای چې سیموال کولې شي په حکومت کې خپل داوا پر مخبوزي په دې اړه تفصیل نجیب الله لو خیل راکوي
تحسن کون کې وای چې څو ورځې مخکې د امنیتي ادارو لخوا د مندوزه په صحرا کې د غصب څخه د دولتي ځمکو د خلاصون په نوم د دوی کلاوي او کورونه ړنګ شوي په داسې حال کې چې دوی د دې سیمې شرعي او قانوني اسناد لري د یک شنبه په ورځ په خیمو کې ناسو تحسن کون کې ویل خیمه به هغه مهال راټولې کې چې مرکزي حکومت د دوی غوښتنو ته ځواب ووایي او دوی ته د رسیدلي مالي زیانونو خساره ورکړي د نواب خان په نوم یو ځایي اوسیدونکي مشال راډیو ته وویل چې
په درو محکمو دا منځکه موږ ګټلې دو پوکولا دای لیکلی دی چې دا منځکا نه د دولتي بلکې د شخصي منځکا دو دویم دادو چې یغه نه ورسته مونږ ته یاد وټکلو اې دغه سره مې ټوپه معلومه کړله دای پر راکه رغلالو بے پښتنې را کړنه راکا
که څه هم د وندوزي د حسنزي اوسیدونکو د ازمکه خپل شخصي ملکیت غني خو بل لوري ته د خوست د صنعتي پارک په جوړېدو کې د ځان لامل په همدې سیمه کې د دولتي ازمکو غصب یاد شوی دی ولسمشر غني خوست په خپل وروستي سفر کې ځای ادارې ته 15 ورځې ضرب العجل ورکړی و چې په دې ځای کې دولتي ازمکه له غصب خلاصي او د صنعتي پارک د پروژو د پلي کېدو لپاره زمينه برابره کړي د وندوزي د حسنزي یو بل تن قوي مشر عبدل سبحان ویل
درېځې مبارک میاشتې نه پیګان چې وشتامه و شپږشتامه و په دې حدود کې و مونږ په خوب خوب یولې دای سرول دای مونږ نه رنګ کړل او تاسو په سر په سترګو وینئ دا ولی صاحب په جبر په زر بدون دې کوم عادل نه بدون دې کوم شرعي حکم نه بدون دې کوم بل حکم نه په خپل سره دا کور کړی دی او مونږ دا نه دا غوښتنه ده چې دغه جبران د وکی او بیره مونږ ته اجازه وکړي چې بیرته مونږ خپل کور شروع وکړو
د نجیب الله پرم یو بل تنظیم ویل حکومت یوال دا خبره وسیری چې د خلکو د استوګنې په سیمه کې د صنعتي پارک جوړیدل د خلکو روغتیا ته زیان لري او کنه د نیوکه وکړه چې اوسنی چارواکي د مخکینیو چارواکو اجرات نه مني او کدا سوي نو سبا د دوی اجرات هم نه منل کیږي
دا وړه ماشومان په دا سړک پروته دي دغه چارواکیو پرین چې په داسې نوس و دې پریکړه کړی و نن چې د نره روغلل یای چې عام نه منو د ته چې سبا ته لوړ شي ته دا د کړه وړه بڅګو مني
بلوری ته د خوست چارواکی یاد از مکه دولتي ملکیت بودی د خوست دواری وایم طالب منګل وای چې په خوست کې د غصب پر ضد ټاکلي کمیسیون او د وزیرانو شورا د مساوبې د پریکړې مخې باید د ټولګټو پروژو د پلي کېدو لپاره دولتي ځمکې له غصب خلاص شي د وایي وایم زیاته کړه اعتراض کوونکي کولای شي خپله دعوه په اړوندو ادارو کې پر مخ بوزي که چیرې د دوی ملکیت شو حکومت به ایواز ورکړي خو لومړیتوبونو ته په کتو په خوست کې د ټولو غصب شویو دولتي ځمکو د خلاصولو لپاره عملي اقدامات روان دي
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریټ کې
منګل تدبیق چې کومې به هندستان
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ د افغانستان د عدلیه وزیر وای تیر کال د انسانانو 95 سمګلران یا قاچاقکونکو نیول شوې چې پکې دوو کسانو ته پانسی اورول شوې ده بصیر انور پرون په کابل کې وی خبري غونډه ته ویل جګړو بے وسۍ او بیکاری انساني قاچاق او غیر قانوني کډوالۍ ته لار هواره کړې ده. په دې اړه د یوسف زدران ریپورت اورو او ورپسې د ستار یونس او زرولی افغان په غږ کې سندره هم دې سره د مشال ریډیو د دې غړې وخبا سرته ورسي.
د افغانستان د عدلیې وزیر د یکشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې د انسانانو قاچاق غیر قانوني کار دی چې پر اساس یې امنیتي بنسټونه توانېدلې له تېرې اوو کال راهیسې د انساني قاچاق د ډېرو مواردو مخه ونیسي. بصیر انور وایي د ملي امنیت ادارې په تېرې اوو کال کې د انسانانو د قاچاق 106 شبکې پېژندلې چې په 28 یې عملیات هم کړي دي. د ده په وینا په دې موده کې امنیتي بنسټونو د 210 ځوانانو د غیر قانوني کډوالۍ مخه نیولې ده. ښاغلی انور وایي په ټوله کې د انسانانو او کډوالو د قاچاق 95 قاچاق کوونکي نیول شوي چې واویا یې محکمه شوي او له دې ډلې دوه کسان په اعدام هم محکوم شوي دي.
اگر چې ارګانهای دیرب امنیت ملی
دی وایي که څه هم اړوندو ادارو لکه ملي امنیت او د کورنیو چارو وزارت او نورو بنسټونو چې کاري تبلیغات او اقدامات یې په دې برخه کې خپل کارونه کړي دي، خو زما په نظر هغه ستونزې چې په تېرو دوه درېو کلونو کې وي د دې سبب شوي چې په دې برخه کې ځینې لوړې ژورې وي. د عدلیې وزیر وایي د ملي امنیت د ادارې تر څنګ پولیسو هم د انسانانو د قاچاق 106 قضیې کشف او څېړلې دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې دوه ورځې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انسانانو د قاچاق په اړه په خپل خپاره شوي کلني راپور کې افغانستان یو له هغو هیوادونو ګڼلی چې په وینا یې حکومت یې نه دی توانېدلی د انسانانو د قاچاقو د مخنیوي لپاره لږ تر لږه ټاکل شوي نورمونه رامنځته کړي. له دې مخکې په کابل کې د امریکا سفیر افغانستان د ترانزیټ او قاچاقو بنسټ او مرکز بللی ویلي دي چې په هغو هیواد کې چې قانون نه کېږي خلک یې د همدې پدیدې قرباني دي. جان باس له افغان حکومت څخه غوښتنه کړې چې د دغې ستونزې د مخنیوي لپاره لاس په کار شي. له دې سره د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي د انسانانو د قاچاق پر وړاندې د حکومت عمل او اقدامات خورا کمزوري دي. د دغې جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو غړي داود کلکاني د یکشنبې په ورځ وویل دی وایي تر اوسه حکومت نه دی توانېدلی چې په لازمه توګه د انسانانو د قاچاق مخه ونیسي او هغه شمېر کسان چې دوی د نیول کېدو وایي ډېر کم دي. کلکاني وایي قاچاق کوونکي هره ورځ په ډېر شمېر انسانان قاچاق کوي چې باید پر وړاندې حکومت له جدیت څخه کار واخلي. د ده په وینا امنیت راوستل او د خلکو اقتصادي ستونزې حلول نورې هغه بدیلې لارې دي چې کولی شي د انسانانو قاچاق او غیر قانوني کډوالۍ کمه کړي.
جدا بن شو
بے وفا بن شو
بغیر اغیار پو کسو
چری خطا بن شو
مونگا مزل کڑے دے پلو یا لار دمینے پلو یا لار دمینے ز صبر دلے نشم بغیر لتا وقت نا
ہم صبر دل نشم
مونگا کمولے نشو نور انتظار دمینے نور انتظار دمینے تا دور بلتا پیم
زدتا بلتا پیم
سمائل داستا پنم شو
زد منگلتا پیم
مم یکن بات او یک ہزار دمینے داستا ملنگ بشما
دربا کرم بشما
تابل خدای اقوارم
داستا ترسن بشما
منگا قیوب بردے کڑے ادبار دمینے کڑے ادبار دمینے
پجار وایو مون
تا اغیار وایو
لتا ننا ویری گو
تا بار بار وایو
خیر دے کمو خیر دوے مونگا پدار دمینے مونگا پدار دمینے مونگ محلو نسکلو
مال دولتو نسکلو
مونگا دمینے تگی
مونگ شرابو نسکلو
مونگ بجردل تیرو پیو دردار دمینے پیو دردار دمینے دم لنگانو پرنگ
دلی ونیا
یوزے بلو بے کھو
دما شمانو پر
زانگو یا بل پوڑا لکیو ہار دمینے لکیو ہار دمینے تیرے خبر تیرے
دولے مکرل ہیرے
نبی لوزو نہ کھو
نبی خبر دیرے
دمو حبا کرار دمینے کروبا کرار دمینے